د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یوه خبر پنه کې وایي چې د دې دفتر مشره د بورالاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو شوی راپور وړاندې کړي. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې 1 میلیارډ ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې دې پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غواړي چې په کابل کې کور په کور تلاشۍ ودروي. د سازمان پرون رسنیو ته د رسنیو راپورونو ته د اشاره پترس کې پر ټویټر ولیکل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوځي او ویره خپروي. د طالبانو حکومت د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، اختطافګرو، غلو او جنایتکارانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به یې تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن شیبه مخکې د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوې عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغنده. ملګرو ملتونو د هغو خلکو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اغیزمن شوي د 1.5 میلیارډ ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارتین ګریفتس ویلي چې دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. او د پاکستان او هند استازو پرون په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د لانجې په اړه خبرې وکړې. هند او پاکستان په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګرتوب د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړ، خو دا دوه هیوادونه یو بل تورنوي چې له دې تړون نه سرغړونې کړې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خبرونه په دوام کې د دې خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د ملګرو ملتونو یوان دښنه په افغانستان کې د تروریستانو له فعالیتونو نه ده.
افغانان دغه ډول څرګندونې، تشویش اچونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل وروستی حال درکوو او د دې جګړې پر عواملو خبرې کوو.
د فبروري 13مه په نړیوال لرلید کې یو تحول رامنځته کړ، هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې مقاومت کوي.
افغان سوداګر غواړي چې له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې د پاکستاني چارواکو تر غوږونو ورسیږي.
هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والي پاکستان چارواکو ته ورسیږي.
او افغانستان سبا له بنګلادش سره د کرکټ لومړی شل اووریزه سیالي کوي.
د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ به دوه نړیوالې شل اووریزه لوبې ترسره شي.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په نیویارک کې نن د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. په دې غونډه کې د امنیت شورا غړي ګډون کوي او ملګری ملتونه به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور د غونډې له برخوالو سره شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دی بورالاینز به امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړي. اخلي لاینز د دې غونډې په اړه تیروني چهارشنبې په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې وې. هغه وخت یوناما ویلي وو چې د بشري مرستو، د اقتصادي پرمختګ مخې ته د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاری خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي، خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خود طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال حافظ ضیا احمد ازادی رادیو ته وویل چې شاغل متقید برالاینس ته وویل چې دا څرګندونی له حقیقت لري دي.
افغانان دغه ډول څرګندونی تشویش اچون کی پارون کی او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅون او ورته کمپاین بولی.
ملګرو ملتونو له نړیوالو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارډ ډالر مرستي غوښتنه کړې ده. خدا سرګند نه ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به برخوال په بشري برخه کې د افغانستان په تړاو څه نظر ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په نیویارک کې د افغانستان په اړه په داس وخت کې د غونډې جوړې شي چې د نړۍ پاملرنه د اوکراین مسلې ته اوښتې ده او ملګرو ملتونو هم د اوکراین جګړې ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان کورنۍ او مسایل ته یو ځل بیا ورزو، خو له هغه مخکې د اوکراین مسایل چې نن سبا ډیر زیات تاوده دي او د نړیوالو رسنیو په سرخطونو کې دي، ورزو د موضوعاتو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه کړې او ژمنه یې کړې چې امریکا به د دې خلکو ترڅنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن شیبه مخکې د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغند. په استازو جرګه کې چې عموما د ډیموکراتانو او جمهوری پالو په قطبونو ویشلې وي، دا ځل د ولسمشر بایدن وینا هرکلی وشو او ډیری وکیلانو د اوکراین بیرغونه راپول. ښاغلی بایدن وویل پوتین فکر کاوه چې پر اوکراین ولکه ټینګولی شي، خو برعکس د ده په وینا له داسې یو ځواک سره مخامخ شو چې هیڅکله یې فکر نه کاوه. بایدن وویل ولسمشر پوتین د جګړې د مخنیوي لپاره ټولې هڅې له پامه وغورځولې. د امریکا ولسمشر کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې همداراست پر خپل اجنډا هم روانه واچوله او امریکایانو ته یې د ډاډ ورکولو هڅه وکړه. د اوکراین په اړه د ولسمشر بایدن له بیګنیو څرګندونو مخکې د اوکراین ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې روسیه د اوکراین د بنسټونو د نړولو هڅو ته دوام ورکوي. انتونی بلینکن پر نوویل چې په اوکراین کې له بشري حقونو د روسیې سرغړونې په زیاتېدو دي او ولسمشر ولادیمیر زلنسکي څرګنده کړه چې روسي پوځیانو جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د اوکراین د دوهم ستر ښار خارکیف په مرکزی میدان کې د روسي ځواکونو بمباری له سخت غبرګونونو سره مخامخ شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر نوویل چې روسي پوځیانو په خارکیف کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي، د روسیا په تروریزم تورن کړه. بل لور ته په پلازمینه کیف کې روسي ځواکونو د تلویزیون برج بشتلې دي چې د ولسمشر زلنسکي په وینا په دې حمله کې 15 تنه وشل شوې دي. په اوکراین کې د جګړې اونۍ پوره شوه او هلته بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې د اوکراین خلک له سخت حالت سره مخامخ دي. د روسیې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د نړیوالو بشري قوانینو پر بنسټ هر شیبه په زیاتېدو دي. روسیه پر شوانځیو، روغتونونو او د استوګنو پر کورونو بریدونه کوي. دوی بنیادي زیربناوي ولي، د اوبو زیرمې، د ګاز او برېښنا مرکزونه چې د اوکراین په میلیونونو استوګنو ته اسانتیاوي برابروي چې له سختې یخنۍ خوندي شي هدف ګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې روسیه باید سمدستي اوکراین پریږدي. روسیه چې د بریټ د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو نوم ورکوي وایي چې دوی ملکان نه په نقشه کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې هغه اوکراینیان د نورو سیمو ته ولېږدي چې له پوځي تاسیساتو سره نشتي ژوند کوي.
په اوکراین کې نن د جګړې اوومه ورځ ده. لکه کسان تر اوسه له دې هېواده کډه شوي دي او نږدې 1 میلیون نور په کور دننه بې ځایه شوي. ملګرو ملتونو له نړیوالو څخه د دې بې ځایه شویو او کډوالو لپاره د مرستې غوښتنه کړې.
ملګرو ملتونو د هغو کسانو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال اغیزمن شوي دي د 1.5 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې وختنه کړی ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مسول مارتین گریفتس پرون پر یو بیان کې وویل دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو توري ورزيدي دي. د ملګرو ملتونو د کټوالو د چارو اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي چې د مرستو 1.1 میلیارد ډالر به د راتلونکو درې میاشتو په مخه پر شاوخوا 6 میلیونو اوکراینیانو د اوکراین پر داخل کې مصرف شي، او څباندې 550 میلیونه نور ډالر به پر هغو کټوالو ولګول شي چې پولند، هنګری، سلواکیا او په سیمه کې یو شمیر نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین د نن اتر 12 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري، او د دغه هیواد د سه شنبه تر ماښامه د ملګرو ملتونو په وینا تر 6,50,000 ډیر کسان کډوال شوي دي. د اوکراین په داخل کې تر تیر شپې د 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. داسې اټکل کیږي چې ښایي د 4 او 5 میلیونه ترمنځ اوکراینیان مجبور شي چې د جګړو له امله خپل هیواد پرېږدي او په نورو هیوادونو کې پناه واخلي.
مرسل ځاځی و چې پر اوکراین د روسیې د برید له کبله د بشري وضعیت په اړه جزئیات وړاندې کول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولې پر اوکراین برید وکړ؟ دا مسله احمد شیبر له عبدالکریم حقانیار سره چې په روسیا کې لوړې زده کړې کړي او د روسیې له چارو سره آشنا دی په مرکه کې مطرح کړی ده. ښاغلی حقانیار د مرکه په پایل کې پر اوکراین د ولسمشر پوتین د برید علت داسې روښانه کړ.
پوتین د تیرې پنجشنبې په ورځ او د روسیې دفاع وزیر د سه‌شنبې په ورځ باندې دا خبره وکړه چې د دوی هدف د اوکراین اشغال نه ده، لیکن دی د خپل ملي ګټو او د روسیې د امنیت په خاطر باندې دا قدم واخیستی. کله چې دوی دغه خپل هدف ته ورسېدل، دوی بیرته خپل قوتونه شاته کړل.
په دغه محاسبه کې اقانیار صاحب ستاس په فکر روسیې له دې حملې سره په ځای دي چې څه ترلاسه کړي، ډیر څه له لاسه ورکړي دي، د اروپا اعتماد له لاسه ورکړی دی. په ورته وخت کې شای دوی دې ته تشویش لرلو چې اوکراین د ناټو غړي توپ ترلاسه نه کړي، خو ممکن دا حمله د ناټو د لاس پراختیا سبب شي. تاسو دا خبرونه هم کیږي چې فنلند او سویډن هم ممکن له ناټو سره یو ځای شي.
زه فکر کوم چې له سیاسي اړخه ورته وکتل چې د فبروري تلویزیون په نړیوال لرلید کې یو تغیر، یو تحول رامنځته کړ. هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې باندې مقاومت کوي او بل اخر صف جوړوي، او روسیې ګمان کوم یا د غلطو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې یا بل هر دلیل چې درلود، د اوکراین د خلکو دغه سی یووالی او د غوی هغه فکر چې دوی لري، هغه ځینت چې لري، چې هغه د ازادي ساتل دي او هغه د اشغال په مقابل کې مقاومت ته او بل اړخه ګمان نه کوم چې پوتین داسې یو محاسبه کړې وي. ځکه چې په تیر کې په 2 کاله وړاندې چې کله کریم روسیې اشغال ک، دوی همغه سی وړول محاسبه درلوده، ولی اوس داسې یو عکس العمل وښودل سو چې ګمان نه کوم په ټول تاریخ کې نړۍ په کچه باندې دغه سی عکس العمل وښودل سوی وي. او هغه دا چې روسیه یې په یو خطرناک حالت کې راګیر کړه. تر ټولو خطرناک یې هغه اقتصادي بندیزونه دي چې روسیه تقریبا د ایران و حالت ورکش کړه.
له دغه حالت لکه څنګه چې تاسو تشریح کو، روسان او خصوصا ولادیمیر پوتین څنګه راوتلی شو؟
دا یو ډیر خطرناک کار دی. جنگ شروع کول آسان دی په تاریخي لحاظ کې، سایه وګوري، ول دی جنگ ختمول ورته ډیر ستونزمن ممکن تمام شي. لوی اخوا اوکراین رئیس جمهور زیلنسکی د دې غوی خبرې ما دی نجات فکر مکه وي، ما ته مهمات راوستوي، او دا ډیر خطرناک حالت ده. که واقعي سوسی دی زما د معلومات پر بنیاد باندې تر اوسه پورې کابو 2000 هغه اوکراینیان چې په اروپا کې وسیدل په داوه طلب ډول اوکراین ته تللي دي او غواړي په دغه جګړه کې د روسیې په مقابل کې وجنګي. لبل اړخ تاسو ګوري چې اکثر اروپایي وادونه ځینې مادي او ځینې هم د اسلحې په تړاو باندې کومکونه ور روان دي، او داسې معلومیږي چې دا جګړه به نه دی وی افتی جګړه، نه به دی وی میاشتې جګړه، دا جګړه ممکن دوام پیدا کړي. خطر یې دا ده چې روسان به ونه شي کولای چې د دانباس او د کریم نه دفاع وکړي. ممکن روسان داسې حالت ته راکش شي چې دوی مجبور دي چې د دانباس نه بیرته عقب نشانی وکړي، او اوکراین اته خپل وسنۍ پولیسي دي دا پولی پراخه کی او که پراخه هم نکړي کم تر کمه د روسي د لپاره به وګدمهاله سرخوګي رامنځته کړي او بل دا چې د روسي اقتصاد به ممکن ترغه ډیر کمزورې شي کوم چې اټکل کی.
د سیاسي چارو شنونکي عبدالکریم حقانیار و چې لازادی رادیو سره په خبرو کې پر اوکراین د روسي د يرغل پر عواملو خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړیوال بانک مشرتابه بورد هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیارغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان لمخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د پلان لمخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او د نړیوالو خیریه ټولنو لخوا به د افغانستان له خرابیدونکي بشري حالت او اقتصادي بحران سره د مرستې په برخو کې ولګول شي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې په اګست میاشت کې وروسته له هغه کنګل شوې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ورسره مرستندویو هیوادونو خپلې مالي مرستې چې د افغانستان د حکومت په سلو کې څه باندې اویا لګښتونه یې برابرول هم بندې کړې. د دې مرستو د بندېدو په نتیجه کې د افغانستان د اقتصادي سقوط، د نغدو پیسو د کمښت او بشري بحران لا ژور شو. د نړیوال بانک په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو د آزادولو لپاره د لومړي ګام په توګه به مرستندوی هیوادونه د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم، روغتیا، کرنې او د کورنی ژوند په برخو کې د پروژو د تمویل په اړه پریکړه وکړي. بیان زیاتوي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم او په ټولنه کې د ښځو د ګډون برخو ته ځانګړې پاملرنه وشي. په همدې حال کې په پام کې ده چې اوبخې په د امریکا په مشرانو جرګه کې د اقلیت مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر یو ځل بیا د ولس مشر بایدن پر پریکړه سخت انتقاد کړی. مچ مکانل د امریکا ملت ته د بایدن د وینا په درشل کې وویل چې د پاوست خبرداري ورکړی و چې له دې سره به تروریزم پیاوړی شي، خو دی وایي چې ولس مشر بایدن د ده پر وړاندیز سترګې پټې کړې. ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا په مشرانو جرګه کې د اقلیت مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولس مشر جو بایدن پریکړه ناسمه وبلله او ویل چې هر لوري سم نه و ارزولی. میچ مکانل پرون د امریکا د سنا غونډې ته وویل چې بایدن د پوځي قومندانانو او سلاکارانو سلام مشورې له پامه غورځولي.
پریکړه دا شوه چې موږ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف له مشي بهر شو. د ولسمشر بایدن جکپوري او پوځي سلاکارانو هغه ته خبرداری ورکړی و چې له افغانستانه وتل به تر هغه پیاوړی کړي زموږ وفادار شریکان به له خطر سره مخامخ کړي. په سیمه کې به زموږ استخباراتي وړتیاوې سختې وځپي. خو د بایدن ادارې دې خبرداریو ته پام ونه کړ او د ځواکونو په داسې ایستلو یې لاس پورې کړ چې له ناورینه ډک و.
میچ مکانل څو ساعته مخکې تر دې دا نیوکه کې وکړه چې ولسمشر بایدن د امریکا ملت ته کلنې وینا وکړي. بایدن په خپل افغانستان د خپل ځواکونو د استلو د پریکړې دفاع کړې ده او ویلي و چې دا پریکړه په حقیقت کې له ولسمشر ترامپ څخه ورپاتې وه. ولسمشر بایدن دا خبره هم کړې ده چې په قطر کې د ولسمشر ترامپ د ادارې او طالبانو توافق د یو سخت انتخاب سره مخامخ کړی و.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو شیبه ورسته به نوریاس نوری د خبرونه نور مطلب تاسو ته وړاندې کړی رسره وسې. خو لهغه مخکې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د لوبډالو ترمنز د شل اووریزو لوبو لړۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادۍ رادیو ته وویل چې د لوبې سر له سبا پیلېږي.
تاکل شوه د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د شلاوریزو لړۍ پنځشنبه په ورځ پیل شي. د ویل چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ به دوه نړیوالې شلاوریزو لوبې ترسره شي. د غلوبو لپاره افغان لوبډله پوره چمتواله نیولې او ان شاء الله چې پایله به هم خوي.
افغان لوبډله به د شل اوورونو دوهمه لوبه د شنبه په ورځ له بنگلاديش سره وکړي. او د هند او پاکستان تر او بخې د هند او پاکستان استازو پرون په پلازمینه اسلام آباد کې د اوبو پر لنج خبري وکړي. په دې غونډه کې د پاکستان د برېښنا د لاسو بندونو د جوړېدو پر سر اعتراض وکړ او ویل چې دا د اندس د اوبو د تړون مخالفت زده. په 1918 کال کې دواړو هیوادونو د نړیوال بانک په منځګړتوب د شپږو هغو سیندونو د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړ چې د دوی ترمنځ شریک دي. ورسته لدې چې دغو دوو هیوادونو په 1920 کال کې له برتانیا څخه خپلواکي واخیسته، درې ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي، خو به هغه څه دي چې دوی بیا خبرو ته کینولي. د هند او پاکستان ترمنځ په 2019 کال کې اړیکې ورسره لږ ډیر کړکېچن شول چې هند تر خپلې ولکې لاندې کشمیر له خپل قلمرو سره یو ځای کړ. له دې وروسته اسلام آباد له نوي ډیلی سره ډیپلوماتیک اړیکې ساړه کړل، دوه اړخیز تجارتي ودراو او پر سرحد د تجارتي مالونو پر تیرېدو بندیز ولګاو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د ننګرهار سوداګر وای د تورخم لاري له پاکستان سره سوداګري نږدې نیمه را کم شوې ده او په اورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د انټرنیټ شبکې سم فعالیت نه کوي. لمړی په د ننګرهار د سوداګرو ستونزې راوخلو. یو شمیر سوداګر وای د تورخم لاري پاکستان سره سوداګري نږدې نیمه تر کم شوې ده. دوی له پاکستاني لوري پر دغه لاري د سوداګري په وړاندې پرتو ستونزو او خندونو لپاره د حل او اسانتیا او درامسته کېدو غوښتنه کوي. نور په دې رپورت کې
ننګرهار میشتي افغان سوداګر وای چې په دې وروستي وکی د تورخم لاري د سوداګري کچا د په خوا په پرتل نیمه تر نږدې شوې ده. دوی دغه سرګندونه تیر شپه د افغانستان لپاره د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په جلال آباد ښار کې وکړي. ننګرهار میشتو سوداګرو له دې ډلې حاجی تور ملنګ له پاکستانی لوري وغوښتل چې پاکستان د تورخم له لارې د سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره د اسانتیا ویرامنځته کړي.
تورخم کې دا ولاړ موټرې چې کم زمنګ د تجارت صاحبانو دي، کداغه د پاره یو سہولت برابر شي، کداغه د پاره یو داسې لار جوړ شي چې دیو ته به لمبر یا به اجازه دغه موټرې خوش شي او دغه کم مشکل چې اوس پیدا شوی دی. یو میاش مخ کې د دې نه کرایه و یو نیم در کلدارې، اوس په 15000 په شپږ در کلدار باندې کرایه د موټر نه پیدا کیږي. دغه موټرې ټول لته جمع شوي، تورخم کې مشکل دی، کداغه مشکل حل شي نو دا به ډیر خوي. بل غوښتنه زمنګ دا ده کده تجارانو د پاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیل لار جوړ شي. فکر کوم چې دوره د بدود 250 تجارانو د صنعتکاران په دغه لار نه دي، د دې لپاره یو بیل کونټر جوړ شي ځکه یو عزت ورلور کړ شي او سہولت ورلور کړ شي.
په دغه ناسته کې د ننګرهار د سوداګری خونی مشر ګل مراد رب ویل چې مخکې کلونو کې به د تورخم لاري پاکستان ته په سوداګریزو توکو بار شاو خو 1200 لاري تل خو اوس دا شمیره 1500 تر ټیټه شوې ده.
او د افغانستان له خونه یا د پاکستان له خونه چې برور امور کې ده، دلته الحمدلله ټول تاجران دي 1200 لاري یا 1000 لاري کم از کم روزانه به برور امور کوي. خو نن هغه برور امور چې د تخمین د 1500 تا برور امور ته راټیټه شوې دا والی په دې څه باندې څه وی سہولتونه شوی الحمدلله کمپیوټر سایز شوی دا سیستمونه شوی دي مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وی. خو نن چې الحمدلله ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دا مشکلات زیات شوی دي. کله مو دا چې سفیر صاحب راغله د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والی پاکستان چارواکو ته ورسی
ته مالیاتو لوړواله په خپل وخت موسمي حاصلاتو ته د تګ اجازه نه ورکول، د سوداګرو لپاره د تګ راتګ پر مهال د سانتیاو نشټواله او وخت په وخت د تورخم د لارې بندښت غڅدي چې د ځایي سوداګرو په خبره سوداګري اغیزمنه کړي ده. له ننګرهار میشتو سوداګرو سره د تیر شپې په دیلیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم ومنله چې په دې وروستي وکی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اغیزمنه شوی، خو د حل په موخه یې د دواړو هیوادونو لخوا د تازه ګډو حالو ځلو خبر ورکړ. نوموړي که څه هم په دې اړه ډیر وضاحت ورنکړ، خو په خبره یې د دواړو هیوادونو حکومتونه یې ونوي پړاو ته داخل شوي چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو خلکو ته ګڼې اسانتیاوي رامنځته او سوداګریزې ستونزې ورسره حل شي.
د خلکو د تګ راتګ او د سوداګرۍ په وړاندې چې کومې ستونزې پیدا شوي، دا ټولې په دې خطه کې د بهرنیو سیاستونو او د بهرنیو ځواکونو د شتون نتیجه ده. له تیرو نږدې 50 کالو څخه موږ د دغه ستونزو ښکاریو. زما په خیال اوس د دې وخت را رسیدلې دی چې د یادو ستونزو د هواري لپاره مناسب فوري او عملی کار وکړو.
د یادونی وړ ده چې د څو کلونو راهیسې خلک او سوداګر د تورخم لاري پاکستان ته پتاګ راتک کې د اسانتیاو او سوداګریزو ستونزو د حل غوښتنه کوي، خو د حکومتونو لخوا ورسره شوې ژمنې لا هم عملی شوي نه دي او کړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114015.
شمیره بیا تکرارو: 00422114015.
په اورزان کې د لومړي ځل لپاره د 4G انټرنیټي خدمتونه فعال شول. که څنګه اورزان اوسیدونکو د دغه اقدام هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت لپاره د ډیر کار وشي. نور په دې رپورت کې واورو.
دا ایران دی، دا د ایران کم ځای دی، دا د ایران کم شار دی.
دا اوشت کلن خان محمد سیال دی چې تر شاوخوا و کلونو ځنډ وروسته د افغانستان په گاوند ایران کې د خپل کورنۍ د غړي سره د ترینکوټ څخه ور سره پر ویډیو کال خبرې کوي او د همدی مجازي نړۍ لاري ور سره مخامخ ګوري. دی وای نن ورځ زیات خوشاله دی چې د خپل د کورنۍ د غړي سره مخامخ پر ویډیو کال خبرې کوي او د هغه سره ګوري.
ډیر خوشی احساس کوم ځکه چې د کلونو کلونو وروسته یو ځل بیا په دې باندې مجوت ونی دو چې تقریبا وکاله مخکې پر روزګان کې 3G ام 4G خدمات و، خو د دومره کلونو څخه وروسته چې زموږ خپلوان په بهر هیوادونو کې د مجنس وای کولای چې دا غوی سره ووینو په لیدلې شکل باندې موږ دا غوی سره خبرې وکو، یم د کورنۍ غړي دا غوی سره احوال سره واخلو. خو د لومړي ځل لپاره موږ په دې باندې وټ ونی دو چې زموږ د کورنۍ غړي خپلوان چې هغه په بهر کې دي په لیدلې شکل باندې یم په ویډیو کال باندې موږ دا غوښ سره خبرې وکړې.
د دغه ولایت یو بل وسیدونکو حکمت الله حکیمی هم د خپل مسافر ملګری سره تر کلونو ځنډ وروسته پر ویډیو کال خبرې کوي او زیات خوشاله دي چې د خپل ملګری څیره ګوري. خدای غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه وي او دا ترای دارای باید وخت پر وخت څارنه وکړي.
3G خدمات د بسم 3G خدمات په لسوي دي، 4G خدمات په لسوي دي، سخت خوشاله. خو غوښتنه دا کوم د مسلمان څخه کیفیت بي خي زیات شې تر نورو په چیر باندې کو ګور ډېرې زل مثلا سلام کوم 3G په لسوي دي خو کیفیت هم اغه نه دي لکه څنګه چې باید اړتیا یې ورته.
د 3G او 4G دغه خدمات په اورزګان ولایت کې د افغان بسم مخابراتي شرکت لوري په لسوي دي. په اورزګان ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت یو تن مسول فضل قوی الیاس وای دوی د انټرنیټ دغه خدمتونه د لینک لاله فعال کړی دي او په خبره کیفیت او سرعت به شوي. نو موري وای یاد خدمات اوس مهال ایواز د ترینکوټ لپاره دي.
موږ په اورزګان ولایت کې تیرانو زری په 3G باندې کاروان دي، کار کوي نو کار کوي چې 2G ام تاسو د مقصد وای چې ژغ یا ژغورل سریسی او په 4G باندې ورځ وی کې 4G باندې کار کوو. دا 3G 4G تاړو دا شبکه من 3G دا دوی ورځ کې دا شبکه باندې کار روان چې 4G ته واوړي.
الیاس وای لدی سره به په دغه ولایت کې د ټلیفوني اړیکو کیفیت هم ښه سي ځکه د په خبره چې مخکې د ترینکوټ او ولسوالۍ د سټلایټ لاري وصل کړی وي چې مصارف یې زیات وو او کیفیت یې ټیټ وو. د اورزګان ولایت ویان کاری محمد مدثر وای دوی تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانی دي چې په دغه ولایت کې یو مخابراتي شبکه وهڅوي ترڅو د انټرنیټ خدمات پال کړي. هغه وای هله لري چې نورې مخابراتي شبکې هم خپل د انټرنیټ خدمتونه په ترینکوټ او ولسوالیو کې فعال کړي. په اورزګان ولایت کې پرداس مهال 3G او 4G خدمات بیا پال کیږي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د طالبانو لوري په دغه ولایت کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه نور کول کېده او د مخابراتي شبکو ګڼ انتنونه هم سوځولي وو.
په اروزګان ولایت کې اوس مهال درې خصوصي مخابراتي شرکتونه لکه افغان بی سیم، ایم ټی ان، اتصالات او سلام دولتي شبکه فعالیت لري.
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه ونه کیږي، احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ نه. محترم، په دې دغه تلاشی او عملیات چې مجاهدون روان کړی دي، نو دې باندې هغه کسان خپکیږي چې غلانوي، خائنانوي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامی نغواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د کندهار ولایت د غورک ټول سوالی څخه پیغام پریږدم چې دلته یو رقم خدانت ده، دلته یا به د یو غربي خځه یا به داسې یو لړ ځای ځای لري، بیا به یو ټلیفون کار کوي بی ایس این یا رسالات. موږ د لوړپورو چارواکو څخه داخله ده چې دلته یو خدا ودرئ، موږ ډېر ځینې خوشحاله وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا برخه هم دومره وخت د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
اته بجه او دیرش دقیقه دی زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه په یو خبر پنه کې ویلي چې د دې دفتر مشره دیبورا لاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په کابل کې کور په کور تلاشۍ بندې کړي. د سازمان پرون د رسنیو راپورونو ته د اشاره په ترڅ کې پر ټویټر ولیکل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوځي او ویره خپروي. د طالبانو حکومت د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، اختطافګرو، غلو او جنایتکارانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه کړې او ژمنه یې کړې چې د امریکا خلک به د هغوی تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن نن د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې د پلان شوې عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغنده. او د اوکراین ولسمشر پرونو ویل چې روسی ځواکونو په خارکیف ښار کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. ولادیمیر زلنسکی همداراز روسیا په تروریزم تورن کړه. بلخوا په پلازمینه کیف کې روسی ځواکونو د تلویزیون برج وشتلی چې د ولسمشر زلنسکی په وینا په دې برید کې 15 کسان وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې ملګرو ملتونو د هغو خلکو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اغیزمن شوي د 1.1 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارتین ګریفتس ویلي دي چې دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې مطالب هم دومره وو. زه احمد تکال تاسو اجازه غواړم او په پاتې خبرونه کې تاسو رابولم چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام چې اسدالله لودین چمتو کړی دی واوري.
ازادۍ او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحقو ته نه رسیږي. زینو معلولانو هم راته ویلي چې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوي نظرونه راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپل وسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوې په لاړ کې مونږ نن له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړي چې خپل کور یې ښوونځي ته وقف کړی. دا مرکه وروسته راځي خو راځي پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنور محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمر چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې د کار څخه د شپې باري جو د باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم فر پیغام دې نه شریف دې مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې
مزه ول مند ویلا څخه خبر کوو یا چاندې وسته مې مزه باندې تر کړی دا درې څلور ماشي ولکه یا کومه کړه سره کړی یا ولکه یا مر سره سره کړی نو د کورونا د اوسلو دکانونه او اوسلو در بدر کړلو فراره کړلو بالا یو کالم فرارو لا ما غمر چې مسته مې رسېږي لراله د ته چې کړلو تر اوسه نه مر سره کړی هغه خلک ته هغه چې ماړه هغه ته ور کړی او څونه پوره ته.
السلام علیکم د هلمن ولایت څخه ولې د زما د ازادي کارکونکو سره د فایش دي زما ځان تر اسلامي امارت خلکو پورې ورسوي. په هلمند کښې دا کومې مرستې چې ویشه کېدلې بله ورځ زما نمکه د څلور سوه ډالر کښې نوشته کوي بلته د هغه کار کوونکو سو ما ته زنګ وویل شو که ستا نوم زموږ ډلې سې لېرې کوو یا به ته دا کومې روپۍ چې دي دا مې نیمې ستا دي نیمې زموږ دي نو دا باید چې داسې د شخصي خلک دغه کوم خلک چې د دوی سره کوم کار کوي د هلمند خلک نو دا باید ستاسې چمونه کښې دا اسلامي مرستې جدونه څه مسله دي چې دا خلک باید داسې خلک ودروي چې هغه د شخصي خلکو دغه روپۍ وانخلي نو دا خو ناجایزه ده.
السلام علیکم. نور نور آغا صاحب زاده د سری ناشتې رئیس ته ووایه تا خدای تعالی له خودې دفه وه چې ژبه څنګه جواب ورکوې چې ته وایه مرستې شفافې روانې دي په ټولو موسسو کښې فساد ادارې یو په دوه سوی دي قسم په ازاده کړه به شي دا یو په دوه سوی ګرد مسکینان د لوږې موږ موږ د کور د کوچنیانو د بغارو څخه په ماجد کښې شپې کړو چې د نو طاقت نه وي را پورې د خدای وبېرېړي داسې به کوي د ازان وبېرېړي کفار د بشر دپاره دغونه زور شوی کوي څه چې د الله د رضا دپاره دین د اسلام دپاره هېڅ زور شوی نه لري. وسلام.
السلام علیکم. زه بخت محمد د غزني ولایت د اندړ ولسوالۍ د برینزو یارو کله چې خبرې کوم په باره کښې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کله دپاره د کومو بېوزله خلکو دپاره راغلي ولې او د هغو نومان په کښې ورکړل شوي ولو د هغو په نامه راغلي دي دلته کومو خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپله راوړي په خپلو یې سره تقسیم کړي په خپل منځ کښې چې ورته ووایو دا بعضې خلکو ته چې ولې دا کار تاسې کوي تا چې په خپلو کورو کښې نن باسې وایي موږ خو پیسې پرې باندې ورکړي دي دوی دا پیسې چا ته ورکړي په دې نه پوهېږي طالبانو ته روپۍ ورکړي دي که انجینرانو ته ورکړي دي په دغو باندې لې غور وکړي د بېوزله خلکو مرستې دا څو ګشته کېږي چې دوی په خپله سره تقسیم کوي چې بعضې خلکو کومه مرسته ده چې هغو یې سره چوي په هغو باندې بیا دوی ټاچ اچوي یا دا څه شي ورته وایي پچه یا دغه پور باندې اچوي بیا یې دوی سره نن باسي دا یو ګشت نه ده دا څلورم ګشت ده داسې خلکو قسم خدای چې یوړې یغو په سود باندې روپۍ ورکړي دي په ثبوت باندې رسوم چې هغو خلکو په سود باندې روپۍ ورکړي دي دا ناجایزه نه ده که یا ملګري ملتو دا مرسته مه راته وایي یا د داسې خلکو دپاره تاسې په خپله ته یې ونیسي دا خپل خلک دا خلک ځان ته معلوم کوي یاسته دا خلک اصلي خو نامنې دغه ده دې ته نامنې وایي کومه ده امون دا چې خلک دي چې اوس مجبوره دي یا خپل وړکې اولادونه خرڅوي او یا یې دا یې وزنې نامنې خو دغه ده یا په کلي کښې بدي سره یو د بل سره به دیداره کړلو په دې خاطر باندې دغه انجینران د یارو کلا چې دا کوم لیسې وړی ده دا په خپله دې دې په دې غور وکړي دا راسې پوښتنه وکړي زه بخت محمد یم له ما چې پوښتنه وکړه.
اول خو مبارکي وانده ازادي راډیو شل کلنې دغه ته ښه خدمتونه یې کړي دي الله پاک خیر ورکړي الله دې ښه ژوند ټولو همکارانو ته ورکړي زموږ هیله توجه دا ده چې په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کښې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوه کېږي ټولې مرستې د په قومي لحاظ سره ویشه کېږي او دلته هغه سړي ته مرسته رسېږي چې په طالبانو کښې یو څوک د یو چا یا دوستي یا قریبي هغه سړي ته ورکول کېږي مسکین او غریب در شا پاتېږي اول زه سړی در شایمه چې زه خپله همسایه هم په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کښې د کندهاره سه راغلي موږ نه یې لیکل شوي مونږ هغه خلک لیکل شوي چې مثلا په تجارت کاروبار یې روان وي هغه خلک لیکل کېږي موږ پاتې شوي اسلام ته احترام عصمت عرفان.
زه د کندهار ولایت د چېګسلي ناوې څخه خبرې کوم یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وایي یو څومره ښه داستان وایه او ریز یې کوه نو بار دا بلبل وخت چپ سو دا بلبل چې چپ سو بار دا بلبل دا خاوند سليمان عليه السلام ترالي بارې ورته ویل ستا قربان سو دا بلبل دا داستان وایم ګر وس چپ سو سره چې راوړ بلبل چې ورته راوړي بارې بلبل تو چې ول دا مخ داستان وایو شترانی ویل وس نه وایې بلبل ورته ول ول مخ نه الله پاک شه له فوټه جوړل فریاد مکوي الله پاک له خوره تو ول چې صبر وکړه نو اوس ما صبر کړی بارې اصلي تو چې بلبل دا شو وایې نو اوس هم چار صدا د فریاد وکي څوک نه سچ په فریاد مو ورسیږي صبر والا جو خو ته وکي الله نه ربانه دي
السلام علیکم زه مختار احمد کندهار ولایت خبرې کوم ما د اسلامي امارت څخه دا فایست چې د انجنونو تعلیم په شوه نظام کې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي او بل د مېلمنی خور که خبرو په جواب کې دا غوایم چې دا وایي چې یو اسلامي ټولنې د انسان یو اسلامي او شرعي ساتنه کوي یا روزنه کوي هغه بیا د انګلیس سره یا د حج سره پر بغل شین هغه د خپل کور ته سر ګورته ګوري نو ما په جواب کې راغه دا ورته چې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ هو چې د عمر رضی الله تعالی عنہ پر روزنه سره روزل شوی وو بنا په حد سره دی حد کړ سو هغه حد کې چې شهید کړل شو نو چې هغه پر روزنه سره هغه ورزل شو او هغه تم باندې هم چې څنګه غلبه وکړه خو په مست باندې د طریقې اولا سره چې څنګه غلبه کوي چې السلام علیکم
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته د طالبان حکومت سړی غلی ولا سړی غلی ځکه غلی چې دغه دی بیا موږ دغه کوو موږ اعلان کوو دا کوو دا کوو نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي داسې غولول کوي دا څه د غولولو بازار دی نخلولی دی والسلام
الله السلام علیکم زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم د مایبین بشاره خو ډېر په بد حالات کې دي څو ولایت مقام ته لاړه مریضه مې ورکړه مجیبنه ریاست ته ولایت مقام ته مونږ ته ستا چې زنګ وایو مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي مونږ چا ته سر وشکوو چا ته فریاد وکړو د مونږ د فریاد کولو هیڅوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي نو مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کې مونږ پاتې یو هېڅ مونږ د غم خور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي وسلام په احترام
السلام علیکم زه د رادیو ته تلیفون کوم دلته یو معیوبه یم هېڅ کومک راونه رسېد ثبت نام یې وکړل او پوه شوم څه پورې څه درک نشته
السلام علیکم د رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم دا د معلمانو ماش د رسمي معلمانو د خور کوي میاشت میاشت مور کوي بیا پرون د رادیو وله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي تاکو زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست وو نو اوس بېکاره دي دغه باره کې چې دوی امارات څه وړاندیز لري دغه اوس ماچ ورکوي نه ورکوي سره څه دغه باره کې امارات یې پرېکړه وکړي
السلام علیکم زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره پاړي کوم ما د خپل هیوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي او بهر ملکو کې څه ګټې نشته پوه چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي او له طالبانو سره او له جمعي حکومت سره دې مرسته وکړي په خارج کې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي بلکې والو ډبول کیسه بېعزتي او بېابرویي کیسه تر هغه داخه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې کوکي وسلام د ازادۍ راډونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وزیر احمد صاحب د هلمند ولایت مسکل اول سوالی تم زنګ درته وهلی هغه د حیدر چې هغه ساده لیدل او زه دې په دې خوښینه ما ډیر افسوس راته دریږي هغه کوچنیان چې دا چې کوچنیان یې د تاسو سره مې نږدې هغه ته مو فلورو څخه دا هله کو چې بنا د هغه د تاسو سره کوچ کې او زه په دا حیدر دې خوښینه ما حیدر دې خدای پاک دا خپل د مور کاټ چې پیو ګرځي په دوبې نه ته ما دوبې می تاسو نه کېرې دا کوم حیدر دې خدای پاک او ټول افغانان ته چې پیو ګرځي او مور کاټ له صبر غواړم السلام علیکم
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالحاد عاشق دے ہلمند ولایت گرم خیل ولسوالی کا پیغام پریزم زبہ کلا تا مزدنی کورنی تخپل خواخوزی سرگندو مخدا پال جل جل وحود جل زبا سبرال کی خدا نے بجسم دمر کو خاصنی کدا ماشم بانی کی جنس قلب چے وے بالا مام نار بنے دی دیر جات مار مان دی بالا جل جل لہو ز خدے کورنی کل زل صبر غارم اب اسلامی امارات مجاہدین سے ہم مننہ کو کہ خپل مسئولیت پر دیر رشت تو زیادہ کی دا پر جل جل لہو دی دا کورنی کل زل صبر ور دی السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاود الروب کا کاڑ بلخ ولایت د چمتال د ولسوالی د نوشاری کاکړی د سیمې څخه یم او دغه غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقاماتو څخه کوم چې اوس الحمدلله امن او امان دی د چمتال او چاربولک تر مابین یو ورود دی چې دغه دواړو ولسونه بیخي ډیر وخت کیږي چې کړی وي یو کیما د باندې پر دې کیمې باندې خلک چې پریوزی موټر په اوتا کې یو دوه موټر ډیر وتان ویږي ډیری سخت ستونزې خلک غالي نو دا مې یلا ورزو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقاماتو څخه چې پر دغه پله باندې پلته یو ماتیسا یا یو پروژه را مخکې کې
سلام علیکم ورور جان ښه جوړې په خیر دی زه د یو کارکونکو اوریدونکو سلامونه کوم بعد سلام زما د امارات حکومت دا غوښتنه ده چې د غدې لغمان و ولایت کرغیو لسوالی کاکس ماشاءالله سیمه کې درته تیر ورځ یو دا شپانه ول درخه د سی و سرک تا سرک ما باندې تیګه چولې وي او خلکو نه به مروانانو به د وارثونو وختل او تلاشی او خبر سره کړي څنګه باندې ساده چولې او خلکو ویل زړه د امارات کارکون کیږي د امارات غړي دي نو چې موږ خپل د امارات څخه خبر ورکړو نو کوچان و ته کېدل کوچان ول نو زه د امارات د حکومت د وختونو کې دې ته جديم فاونر نه وکړي و سلام
سلام علیکم زه د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د ملي خېلو د کلی اوس مهال د کابل په حسین خېلو منطقه کې کډوالې شپې ورځې تیروو موږ ورور ډېر مجبوره یو کور مو په ملي خېلو کلی کې ړنګ شو هیچا موږ سره کومک نه دی کړی هر څه مو د خاورې سره خاورې شول اوس موږ د کرایې وس نه لرو په کرایي کور کې ژوند تېروو هیڅ موږ سره کومک نه دی کړی ازادي راډیو د کارکوونکو نه مې دا هیله ده چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي موږ د چا نه کومک وغواړو تا ته ورشو موږ ډېر مجبوره یو حتی د کور خوراکي توکي موږ په پور باندې پیسې را اخلو د خلکو نه دا د کور خوراکي توکي پیرا نیسو ډېر مجبوره یو په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړه لطفا زما نوم دی فاطمه د ورور نوم دی احمد شاه که تاسو په دې برخه کې زموږ سره همکاري کولی شئ زما د ورور نمبر دی واتساپ نمبر 0 9 1 3 3 په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړئ ډېره مو مهرباني به مو وي موږ د چا نه کومک وغواړو د ښار نه وتلې منطقه کې موږ اوسېږو او خدای په امان
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه عزت الله د ننګرهار ولایت د بیسو د ولسوالۍ نورورا پیغام مداله چې د ننګرهار د سیاتانی ریاست ته په دوران کې د انساني ولادي په برخ کې د وارثان د مریضانو وارثان هم د سی په سرکو باندې پاتې شي د دوه لپاره د استوګنې او ودانی جوړ شي په وختونه خې شي السلام علیکم
سلامونه
د ازادۍ راډیو کارکونکو
اوریدونکو ته وکړل تاسو خبر کوم کله نه اتنه او طالبان د حکومت نه مرغوالو چې زموږ ملي بیرغ بیرته آزاد کړي څه داسې څلوېښت کاله کېدی چې دا بیرغ نه و کښته شوی نو اوس طالبان یو کال یا شپږ میاشتې کېږي چې حکومت کوي اوس یې کښته شوی نظام ده هېڅ ممکنه نه ده چې طالبان دا بیرغ کښته کړي دا به طالبانو ته د نفس فضای تاوان وکړي وسلام
السلام علیکم زه عبدالوحید دی ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم د ما پیغام دغه ده بایدن ته مې دغه پیغام ده چې ته د افغانانو پیسې خوري بس په نور خلکو ته ورکړې دغه ما پیغام ده درته دا تاسو په ودو باندې بمبار وکړ او خج او ماشومان دې ټول قتل کړل دي دې تاوان به مونږ ته څوک راکړي چې د سر مزغې خراب وي هغه هم په ماشومو په ښځه باندې وار نه کوي په ټوله نړۍ کې او تاسو په بمبارونه پی وکړ په ودو باندې چې زنانه او ماشوم د چغه خلک دي چې چاته ضرر نه رسي په غوم بمبار وک یغه تاوان به مونږ ته څوک راکړي او بل به تاسو باندې به څوک اعتبار وکړي تاسو ته به بیا څوک پیسې کېږدي آینده دا نور دولتونه به تاسو ته پیسې کېږدي تاسو یو پیسهداره پیسهداره ملک یې بس وروره چې تاسو داسې خیانت کوئ له خلکو سره نو بیا به تاسو څوک اعتبار وکړي دغه د ما خبره وروره سوئ نور هم په مخه کا.
السلام علیکم، زه د هلمند څخه عبدالحکیم سناهی خبرې کوم. زما په هلمند کې دغه انسټیټیو انوتراس موسسه د منپاتې راغلې ده، نو دلته زما سره یو 200 کسان دي یا 300 کسان مسلکي کسان دي. دغه نونه ازادي راډیو څخه دغه هغه د هلمند ته یو نوې پروژه راولي د منپاتې داسې نامسلکي کسان په کار شي، ډېر بې روزګار دي او ډېر د مینو سره مخامخ په خطر په حالات کې دي. موږ د ازادي راډیو څخه غواړو چې بین المللي موسساتو باندې که دا غږ ورسوي چې دلته هلمند ته منپاسي موسسه راولي او دا خلک پر کار باندې.
السلام علیکم، عبدالبصیر خپلواک یم د کندهار ولایت څخه سره په اړیکه کې یم. ما غوښتنه او ارزو د اسلامي امارات مشرانو څخه دا ده چې د افغانستان معرف او د معرف رئیست ته دې توجه وکړي ترڅو زموږ راتلونکی روښانه شي، ځکه چې معرف چې دی د یو هېواد د ملا سیر حیثیت لري. څومره ژر تر ژره کېږي هغه د معرف ستونزه دې حل شي. وسلام به احترام.
دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې د مسؤلینو تر غوږونو رسیدلی وي او د شته ستونزو په اړه مو اقدام وکړي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لن پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
زما بریاوی مرکو په لار کې مو دا ځل د هلمند په نادلی کې لداسې یو کس سره خبرې کړي چې شاوخوا 15 کال عمر لري خو خپل شخصي کوري خونځي ته وقف کړي. دا کس مستری امان الله نومیږي او وایي خپل کوري له هغه وروسته خونځي ته وقف کړ چې دغلته جوړ خونځای د پخوانی حکومت پر مهال د بمبار له کبله ونړید. امان الله وایي خونځي ته انجونې او هلکان دواړه ځي خو ګیله کوي چې ښوونکو ته یې د معرف ریاست او یونیسف لخوا پاملرنه نه کیږي. له هغه نه مې وپوښتل چې دغلته له تعلیم سره د خلکو شوق څومره دی.
ډېر کوشش ورسره کوي، موږ ورسره کوو، دا شوق د خلکو ډېر دی. د معرف د خوا څخه مو کار سست دی، زه یې په دې څه نه راسره کوي.
یعنې دغه استادان چې اوس درس ورکوي په دې ښوونځیو کې په وړیا ډول هلکانو ته درس ورکوي او کنجونو ته هم؟
درې زنانا چې هغه ډیپلومونه هم موږ و معرف ته ورکړي دي، استادان یو درس ورته ورکوي، یو هلک یو دغه ته ورکوي، هلکانو ته ورکوي. نارینه مالی زما زوی دی، بیا نو په دا شاګردانو کې داسې لایقان هلکان یې هغه د اکوامک ورسره کوي، یعنی د معلم پر ځای باندې ودا کوچنیان ته تدریس ورکوي.
دا سیمه سي ادي سپس دغه د نادلي ولسوالۍ په دغه سیمه کې چې تاسو خوندي جوړ کړی هم دا اوس سره لستونزو څه شمیر نجونی او څه شمیر هلکان دغه خوندوي ته ورزي، مثلا لاس شل 15 داسې ویلای سي؟
و تقریبا اچان دي تر څلو پر انجینري وس راځي.
خا دې خوندي کې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي؟
تر نن سم په پوری خلاصې، یعنی خود په خود مطالعه کوي، نور داسې ترتیب نشته چې دوی ته معلم یا دوی ته کتاب یې تر نن سره بری دوی خود په خود مطالعه سره کوي، چې یعنی هغه د دوه سم څخه چې فارغ وي هغه د نن دې ته زده کوي ورکوي، یعنی مطالعه ما چې کوي ما چې هغه دغه کوي بس نور داسې.
یعنی مسلکي ښوونکي نه لري ورته خو زده کوونکي زی تر نه هم ټولګي پورې زده کړې کوي؟
ګوره قابلیت لرو، تر څر د پاسانې څول د پاسانې قابلیت لرو. دا درې سره مو اسناد دوی منلي دي، زنانې معلمانې مو دوی اسناد منلي دي، ولې دي بیا موږ چې فائدې شویلې دي چې دا کار یو نسب پر مخ وړي، یعنی ودغ زنانه و تم ماشونه ورکی دا افتخاری معلم ته ورکی دا صفائی راته ویل پاغه رسمی څه کله پپوی
خا کو استاد خون کی مسلکی در معرفی سی په دغه خونځیو کې استاد پکلی کې یعنی انجونه چمتو دي چلال سی نه هم سم فلسم سم تر دولسن سم پوره خونځی وای
د خدای غواړي نو څنګه دې چمتو پاغه در بدر حالات کې چې موږ به ماجر و موږ به قاجد و موږ به یس نس وکولای دې درسونه ویل باڅوم پر ځان منل او نن چې دا یو ان شاء الله یو اندازہ د شو خاطی نو نه وای د خدای غواړي ولې نه غواړي یعنی هر څه په ضرورت لري یعنی دا چې نو څه درته وایم دا چې هر ډول بس ان شاء الله الرحمن موږ دې قرباني ته ځیر یو
دا سویل کیږي چې تاسو خپل د خوندزي په خپل لګښتونو جوړ کړی دي
دا خو مش بخفل لګښتونه جوړ کړی واه خو متربم خراب کړل یعنی په تخریب حالات کې یو څه خاص په شخصا کور کې دي دا کور چې موږ ته جوړ کړی وو بیا ورسره درلغه تخریبات موږ کور ودو داسما زمون ته جوړ کړل دا انجن په هغه کورو کې دي اول خوان په هغه تخریب رسید منځله ځای دی چې مخکې موږ بل مستون و یا کلینیک وو دا بس دا په هغه تخریب ځای کې یا خوان بیا تدریس کوي نور بس حالات موږ هیڅ سره
خا یعنی تا خپل کور ور کړی د چې انجونې له مکتب د مکتب په توګه استفاده ترې وکي
هغه کور ور کړی د الفان د پاره د خپل ملمستون مخکې من ملمستون او خو خراب دی دغه ځای ور کړی دی
خا نو تاسو د دغه مقابل کې هیڅ ډول امتیاز هم نه اخلي له دولت نه یعنی خپل کور هم په وړیا ډول د خلکو د دې ځکونکو لپاره ور کړی دی د خونځي په توګه
د چا چا واخو دې زمو سره غواړي چې حقیقت سره وایو د چا چا واخو چې تاسو ودرې جوړ دا څوک
ته ویني چې جواب وایي به خمو خو نه ویني انتبه دادا ریسپټ چې تر ډیره په پښتنو سیمو کې په لارو پرتو سیمو کې تعلیم سره شوق نسته اما استاذ له دې خبرو داسې ښکاري چې په هلمند کې په نادلي کې خلک تعلیم ته تګي دي فقط زمينه سازي ورته وسی نور خلک حاضر دي چې تر لوړو زده کړو پورې زده کړی وکړي او خلک چمتو دي چې په لونو او هلوکانو دواړو باندې زده کړی وکړي
دا خو ځان ته نو مخکې چې بیا داسې کول او مسلمان باندې بله وسهغه خلک ټول په شوق سره غواړي دا یو د بل حالات سره ویني چې یعنی په دکو کې ټونی ګټه ستا بیخي داسې په کومه امکاناتو د بزګر خلک روزانه مزدوري کوي اولادونه راستي دلته وایي ما ته په خپل راستي تاسو کوشش سره کوي زم داسې د خدای رضا لپاره د خپل زمون او دغه ته دغه شو هم چې دا کوشش سره کوي اخو جهالتونه و کې څول اوس حالات ډیر سدي نو څنګه نه غواړي یعنی پانتونو نه غواړي خلک څه امکاناتونه غواړي تدریسونه ودی ته ارته په شو کې یعنی معنی و څوک نه دی هغه تاجدونه چې مخکې ولادي درسونه ویل دي په ستونزو په دې کې معلم د شاګردانو په وزور کې د معلم ورته وویشتي مګر به د لیسې ورته وویشتي لا ورسته به لا سورځي او شل ورځي بعد بیا شاګردان هغه مکتب ته ورتله نو اوس حالات سم دي څنګه نه غواړي
بله او هغه کسانو ته چې له خوانځي سره مخالفت کوي خصوصا وایي چې زوی می دی مثلا ډاکټر سی زوی می دی انجینر سی اما لور نه لوري په کور کې نه ولي د لور تعلیم ته ارزښت نه ورکي د مور مېری چلان کې د زوی او د لور ترمنځ
ما دا شوک نه دی لیدلې موږ خبرې سره کو ما دا شوک نه دی لارڅه کې غواړي دا یو څه خبرې ده چې دا د امکانات په خاطر یعنی دا زموږ انجینر چې ما درته ویل دی اوس یو دوه کوچنيان لګي په خوارانې په هغه شپږ مې سن پوي کې پاتاس بلې یا اوس وعده ته آمد دی نو دوی څنګه په دغه کم امکانات کې لري ځایونه ولاړ شي بل دغه ما څه وکړي امکانات نشته ما معنی څوک نه دی لیدلې دغه دوی ورځې ان شاء الله دغه ما څه دغه دي سم پرون بو د معرب خلک دلته رااله د پوین امیر د قاری مسلم په نامه دی دغه رااله یعنی کته نه جوړې شي لو انجلې دې سبق نه وای د شنه وای د خلک شو کوته لګي خپل دې راته زه دا خبرې نه منم لکه دا رسنوي کې چیږي
کچیرته یونیسف نامه د کیږي چې تاسو خوانځي او ته مثلا مالی کومک کی یا مثلا معرف نه چمتو کیږي ودانې درته نه جوړيږي تاسو به تر څو وخت پورې مثلا آماده اوسئ چې د خپل کور ورکې هم دې خوانځي ته چې خوانځي پکې دوام لري
ما ته څه ژوند دی ما غدایي کوم هم تواس مکارو کی تر خپل واسه پوری د معرب مخنه نه سم د خپل کور نه باسم دا ما وعده ده
د هلمند نادلي اوسیدونکو مستری امان الله او چې له ازادي رادیو سره د خپل بریا په اړه خبرې کولې د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415. نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.